پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دولس بجی شوی. احمد شیبر یم. دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر تفصیل مخکې او تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکایي چارواکي وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د انعام پیسې ورکړي. کابل او خوست کې چاودنې او هاوان شپږ ملکیان وژلي. او پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. ورځپاڼه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې یې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځوابونه وویل شول. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو دا انعام یو اندازه پیسې وروسته تر دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېدا د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د امریکا د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. خو د ټرمپ حکومت په دې باب تر تېرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه و ویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د سهار په 15:00 بجې د پلچرخي په سیمه کې په یوه کورلا موټر کې د مقناطیسي بام چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې پېښې د انګیزې په اړه هم چارواکو څه نه دي ویلي او مسؤلیت یې هم چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله 4 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او 3 هلکان دي.
په دې پېښې کې 4 ملکي وګړي شهیدان او 3 نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او 3 هلکان او ټپیانو کې 2 جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنی قمندانۍ ویان عادل حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکي خلکو پر کور د جمعې په ماسپښین ولګېده. وسلوالو طالبانو بیا پر دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیه قمندانۍ نن وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لورې پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د احمدشاه بابا مینې په یوه مارکیټ کې د اور لګېدنې په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلي. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي اور تېره شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګېد. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د امنی قمندانۍ په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو چې په پیښه کې څوک ژوبل نشول خو خلکو ته ډېر مالي تاوان واوښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی اے هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالي وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل لپلوټانو او د هوایی ملکی چلند ادارې له 15 جګپوړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي دي څېړنې روانې دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به یې جالي وي 141 د پاکستان په دولتي هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایی شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد یې جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. او وروستی خبر هم دا چې امریکا کې پرون جمعه په یوه ورځ د کرونا ویروس څه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستۍ درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوې. د تگزاس ایالت والي دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شرابو څښل منع شوي. چارواکي وایي امریکا کې د کرونا پیښې ځکه بیرته په ډېرېدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لرې او د ټولنیز واټن سپارښتنې یې له پامه وغورځولې. د خبرونو پای.
اسد جرادو په منسنی سپه دوله شپشنوی او اف ام 3.5 په روانه خبرونه کې به وړاندې د دې خبر تفصیل درکو چې د روسیې وی استخباراتي ادارې له طالبانو سره اړیکې نیولي او مرستې ورسره کړي. په دې خبرونه کې مو د زابل د بزګرانو له ستونزو خبرو.
نوم عبدالکریم مفتیګ سره نه توخم راکړ ورلو نمانیم ولیکل بیرته سره له ماتې ورته ویل دا خو مفتین اخبار کې تور کړي مخکیم دا لیکلي دي ستای نمان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کول دی رمزا کو.
دا به هم واوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو ورځ د کرونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د زهرو کاروان اونیس پروګرام کې به واوري چې د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار ډېر کرل شوي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی او ویلي دي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دې ریپورت کې ویل شوي د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی وو. راپورټ وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو خبر کړی وو چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړي. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریځ ته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه غبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړي چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لاته زر شپږ سو څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوې. سی ان ان وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابره کړي. د جمهور رئیس اشرف غني د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزي راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د اختر وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به هیڅ اقدام لاسته کار نه شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنیو او د امریکا مشر رضوان مراد وایي چې ښاغلی صالح د ولسمشر لوري د ورکړل شوي صلاحیت په اساس د فساد په برخه کې په جدي ډول مبارزه کوي. ښاغلی مراد وایي، البته د دسمبر په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر لوري کوم دستور ورکول شوی ده، هغه به په ولسوالیو کې، ولایتونو کې، همدارنګ په هغو لویو ښارونو کې تطبیقیږي له نورو امنیتي پلانونو او وزارتخونو سره یو ځای. همدارنګ ولسمشر اشرف غني تازه دا لارښوونه کړې ده او لومړي مرستیال ته یې امرالله صالح ته په لویو ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې او په کلیو ولسوالۍ ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د کارنې امر کړی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د جمعې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په اساس د شنبه له ورځې به په دې اړه کار کوي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغه لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره خلک رواني خوندیتوب تړمن دي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل شي او په دې اړه به خلک له ټولو پرمختګونو خبروي. بلخوا بیا یو شمېر هغه کسان چې پخوا یې د اداري فساد سره او په دې برخه کې کار کړی ده، هغوی په دې باور دي چې اوسنیو سیاسي شرایطو ته په کتو او د دوی په خبره د یو شمېر دولتي کړیو نه په ملاتړ وبخې د یو شمېر دولتي کړیو د ملاتړ لمخې به هغه کسان چې په دې برخه کې لاس لري فکر نه کوي چې د ولسمشر دغه فرمان وبخې یا دغه امر د دوی دغه دستور به پر ځای کړل شي. ایوا یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې په اداري په دولتي ادارو کې فساد، همدارنګه په ښارونو کې جنایي جرمونو کول او ورځ بلې ته زیاتېدل دا هغه موارد دي چې په افغانستان کې خلک تل له سرخوږیو سره مخ کړي دي او په دې اړه په ملي او نړیوال کچه هم انتقادونه تل راپارېدلي دي. او دا مهال هم چې موږ له تاسو سره خبرې کوو په دې اړه د نړیوالو لوري هم تل دا ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې مبارزه وشي. بل شي بس
مننه فیروزه جانې و موریدل د ازادي راډیو له خبريال فیروزی عزیزی څخه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امر الله صالح له فساد سره د مبارزې د مسولیت هغه ته ورسپارل دی او په دغه هڅه به لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوی دی سر لننه په افغانستان کې شروع شي. په کابل کې تمکین شو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی راډو چې په خپل تاسو غنو کې کوم موضوعات چیرل دي دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحب یې کتنه کوي.
هشت صبر ورسپانه خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځنګړي کړی ده. ورسپانه لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مند دی چې د دوی تر ملاتړ لاندې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سر مقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوذ دی او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقال لیکون کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوې کړې دي. اصلاح لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی. دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مړاوي کې دووي. د سرمقاله په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورسپانی بیا خپل سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیات شوي او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره د مجاهد صاحب خبرونه ته شرح لري. سلامت مجاهد صاحب محترم، ازادي راډیو د راپورونه ترلاسه کړي دي چې د یو شمیر بندیانو چې شمیر هم لسکونو ته رسیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خلاصېدو پر سر اختلافات شته. که چیرته دغه رقم یو ارقام ترمنځ د اختلاف پاتې شي، آیا ممکن یعنی اختلاف د یو شمیر بندیانو پر سر باندې پاتې شي، آیا دا به د دې باعث شي چې د سولې بین الافغاني خبرې وځنډې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبرته محترم، د افغانستان قضیه ډیره لویه قضیه ده. د افغانستان ملی منافع، د افغانستان ملی مصالح ډیر زیات دي. د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده، لیکن اوس د دې وخت راغلی ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت هم بین المللي ټولنه لږ فرصت نه استفاده وکوي او نور د افغانستان د قضیې لپاره یو سیاسي حل راوړاندې کړي. کدي بندیانو په مسله کې هغه تعداد چې 15,000 بندیانو لیست طالبانو ورته ورکړی ده، که په دې کې لږ څه تغییر او تبدیل راځي، حکومت کولای شي چې د 15,000 بندیانو تعداد هم ورته پوره کړي. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي، زما پاک ده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څه خوشحالي او هوساینه راځي، دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې دینی نه په دسي توګه حل کی، ترڅو چې د افغانستان خلک هغه استقبال وکړي او د هغه سره خوشاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي، او ازادي راډیو نن سهار د خبر درلود چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي، چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر اوسه تر دغه شیبې پورې د جنگ په ډګر کې د حملو په میدان کې او د چاودنو دغو شیانو کې څه تغیر نه دی راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار وچې طالب بان سل کسه حکومتي سرتیری خوشی کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته شاته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشی کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي، خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. کدی ته وګورو یو څه د مایوسی خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي، تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابي سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای، که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان به د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
لیکن مجاهد صاحب دا خبره خوځای ده. مجاهد صاحب محترم دا خبره خو پزای ده چې یو طالبان او امریکایانو سره داندې لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمه نه داندې لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي. لیکن تیرونه افغانستان د ډیرو سختو جګړو شاهد و.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم، چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان ملکو بے گناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دینې باید دغس مخ باندې ولاړ سو، تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 26مه د کورونا ویروس څه باندې 40 سره نوی مثبت پیښې ثبت کړي دي، چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د کورونا تر ټولو لوړه مثبته شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمیر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډېروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړي دي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده په سیډیو کې راسره. د فریبا جانې، د نویو ارقامو جزئیات څه دي؟
بله، مننه کوم شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس ته 40 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکساس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانتونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په دې ایالت کې، یعنی په ټیکساس ایالت کې، په تیرو 3 ورځو کې څه باندې 10,000 کسان په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. د دواړه ایالتونو د هغو جنوبي او لویدیځو ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا ویروس تخورېدو له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتونو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګوین نیوزوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې او قرنطین وضع کړی دی. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو یا نفوس ډیر دی، په تیرو 2 اونیو کې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر سوو کسانو شمیر 2.5% لوړ شوی دی. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته شول. نیوزوم د محدودیتونو د کمولو چارې اوس ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو پیشو شمیر یا د ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیشو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 60% اوړي. په ټیکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 15% ته رسیږي. د فلوریدا او ټیکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوي کسانو شمیر هم ډیر دی.
فربجان کسان تاسو په خپل دغه جواب کې دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ډیرو دوه علت څه دي، لیکن تازه نور څه هم ویل شي دي چې نور دلایل سي.
بله، چارواکي وایي چې ډیری پیښې وروسته لاغه وسوي چې ایالتونو د خپل اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانونه، کار او فعالیت بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې ترڅنګ خلکو د ماسکونو د اغوستو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات هم له پامه وغورځول. د ټیکساس والی ګریګ ابوت ویلی چې د کورونا نوی پیښې تر ډیره په بارونو کې د خلکو راټولېدلو په نتیجه کې رامنځته شو. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې ماموریت چې مشري یې د ولسمشر مرستیال مایک پینس کوي، تر دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د کورونا وایروس د خورېدو په اړه څرګندونې کړې او وایي چې اوس ډېر روغتیايي امکانات په لاس کې دي. د ناروغانو چې په روغتونونو کې بسترې ژه فیصدي کمه ده، وایي د دې ویروس له کبله د مړو شمېر هم د کال تر لومړیو میاشتو اوس ډېر کم دی. شبرسب دا هم د ویلو دی چې په نویو پیښو کې تر ډېره ځوانان په دې ویروس اخته سوي چې یا بستر سوي او یا مړه سوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي چې 1,500,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیايي چارواکي وایي له دې کبله چې ډېری خلک علایم یا نښې نه لري او یا د کرونا ویروس ازموینې نه دي سوي، نو ښایي رښتونې شمېرې تر دې 10% ډېرې وي.
مننه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ولاړ شو، د زابل راپور به راواخلو. د زابل یو شمېر کروندګر وایي چې د کرهڼې او مالداري ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره یې بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د ښه والي لپاره ورته اصلاح سوي تخمونه هم نه دي ورکول سوي. دغه کروندګر له حکومته غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم یې عبدالکریم دی. مفتی ګسر نه تخم را کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیرته سره له مته ورته ویل دا خو مرستین خبر کې تر کړی مخکیم دالی کړی د ستاینو مان نسته وادر څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزاکو مفتی ګسر نه درا کړی درې وار څلور وار زو راغلم ولکه ته خم را کړ سر کال دی اعلان د پر وار لم اعلان نه کړره ودا وس ور کړی د داخل غوت لیکل سوي دی پر وش کال راته وس مر څړی خونی در کومه زو دات خونی جوړ یا بدرن کو یو نیم جریب زکمه هغه منو
زبانم نیاز محمد دی د بيدریا د کلی اوسیدونکو پیل په مزوک کې بزګری ده. تر اوسه خو زراعت مشته کوم پروګرام نه دیني ولې چې مثال اخونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مزوک د پاره چې د غواخې د غبد مزوک کې و پاشي د غ یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لومای دی بانجان دی چې دغه موږ وساتو او دواره کې چې موږ پر وښیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سمو خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنې په برخه کې د ستونزو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمېر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي شي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لویه سړخونه جوړ کړي چې په دې د زابلی بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د سړی خونه د پاره دی ولایت زابل یو لوی سړخونه چې سید سلی و نیم سل میلیون روپیو باندې جوړ شي. دا سی یو سړخونه به جوړ شي چې د موږ خلک وکړي چې د خپل تازه میوه په داخل دي کې د ډیر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو د پاره ارزښت کړي. موږ سړخونه جوړ کړل دوی د اقبالاتو د دوی دغه محافظه د میوو لپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن اوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدېږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړم. موږ څنګه کولی شو یو منظم پارونه ولرو فارمونه دی مالداری دی پاره ډیر ضرورت دی موږ باید خپل واګانو فارمونه ولرو دی میګو دی پاره فارمونه ولرو
بلخوا د زابل د کرنی ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی د ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمش خونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لسټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د منو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سقال د کرنی ریاست د 200 شاوخوا کې کشمش خانې د انګورو لپاره جوړي چې د سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه امرن دغې په راتلونکو څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې د سره به زموږ د بزګرانو مڼې